د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خپرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسوتا أجر عظيم دركي چي دا گرانو مسلمانان ورونو پشتني مؤخستي او د جواب لپاره مو د خدمت موقعات را کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جوړ وسې مهرباني، خپل نمبر ورښایست او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ جوړ وسې پیدا محمد افغان صاحب، مهرباني وکړه خپل شریف پوښتنه مو د اجمولي صاحب څخه وکړي. بله بله، و مهرباني خپل پوښتنه مو کوي. السلام علیکم محترم اجمولی صاحب، زموږ ورور پیدا محمد افغان صاحب د دوی پښتنې وی. لمړی پښتنې په دې ډول ولکڅوک په امام پسې ولاړ وی او بیا په ولاړ باندې اللهم صلی یا بل څه وای، نو پر دې باندې سجده صح وستا او کنه؟ او دوهم پښتنې په دې ډول و چې څوک په امام پسې لمونځ کوي، ملا امام چې د رکوع څخه پورته کیږي سمیع الله لمن حمیده وای، مقتدی ربنا لك الحمد وای، که احیانا مقتدی د ربنا لك الحمد پر ځای باندې الله اکبر وای، نو لمونځ څنګه دی؟
دغه ورور دوی پښتنې کړي دي. د لومړۍ پښتنې په جواب کې باید ووایم که مقتدی سهو سی، امام سهو سوی نه، نو پر دغه مقتدی باندې سجده د سهوی نست. او که امام سهو سو، مقتدی سهو سوی نو، امام سجده د سهوی کوي، مقتدی به خامخا ور سره کوي. خدا خبره دی یادوي که مقتدی داسې عمل تر سره کوي چې په هغه عمل باندې لمونځ پاسید دی، نو بیا د مقتدی لمونځ پاسید دی، د امام لمونځ پاسید نه دی. او که داسې عمل د مقتدی څخه وسو چې د هغه عمل په وجه باندې سجده د سهوی لازمېدل، نو لمونځ یې پاسید نه دی، خو سجده د سهوی هم پر ده باندې یوازې نست. موسوعة الفقهیه الكويتيه دا سلكي، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما ليس على من خلف الامام سهو، فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه السهو، ولان الماموم تابع للامام وحكمه حكمه اذا سهى، وكذلك اذا لم يسهو. الموسوعه الفقهيه الكويتيه جلد 23 صفحه 232، كذا في رد محتار جلد اول صفحه 399. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله مقتدی په امام پسې ولاړ وي، نو امام چې کله د رکو څخه فورته کیږي سمع الله لمن حمده وای، او مقتدی به ربنا لك الحمد وای. کچیر مقتدی ربنا لك الحمد بیخی و نوایا، نو دا یو سنت عمل دی، پات سو څه شي نسته باندې. او که ربنا لك الحمد و نوایا بل کلمه ای وویل الله اکبر ای وایا یا اللهم اغفر لي وایا، هم څه شي لازم ندی. بحر رائق جلد اول صفحه 340 کی داسی لیکي، قال يعقوب سالت ابا حنيفه رحمه الله عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول اللهم اغفر لي؟ قال يقول ربنا لك الحمد وسكت. وكذلك بين السجدتين فقد أحسن حيث لم ينهو عن الاستغفار سريحا من قوة احترازه. بحر رائق جلد أول سبحة دريسا وتسلويش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم أجمولي صاحب رازو دبل أوريدون كفلو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رباني خبال نمرا ورشا يس أبدا كمان زي متماس نولي دي
شكرا رسالة علي فخر
جور وسي نمرا تو ويس نمو
سلطان محمد دلو ولي فخطة ما تشر نمو
سلطان محمد أورورا مرباني وكي خبال شرعي پشتنا مشي دي فقيدة
جمولي صاحب سمي دا پشتنا دا شرعي چه پدا وقورو چه پدا قوتو
سلطان محمد اورور استا پشتنه واوریدل سول ان شاء الله اجمولی صاحب د همجه خبرونه لاره جواب ورته وای استاد د کامیابی په هیله. محترم اجمولی صاحب نور سلطان محمد وو د پشتن په جډه اول و چې په کور کې کچيري سړی په یو شزه کې په یو خونه کې خپل شزه ورسرای منسکی یا یې خور لمونځ کوي یا یې مور لمونځ کوي، د دې دواړو لمونځ په کوټه کې په یو وخت کې صحت لري او کې نه لري. د ده په وینا وایي ځینې خلک وایي چې په یوه خونه کې د ښځې او د سړي لمونځ نه سرسی کېږي.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم که یو سړی په خونه کې لمونځ کوي یوازې لمونځ کوي، په دې خونه کې که د ده محرماتې ښځې وي که نامحرماتې ښځې وي، که په څنګ ورسره ودرېږي، که مخته سي که وروسته سي، د ده لمانځه ته تاوان نه رسي. په هغه صورت کې که نارینه او ښځه په یوه امام پسې ولاړ وي او لمونځ په جماعت باندې کوي، په هغه صورت کې که یوه ښځه د ده سره محاذي په سب کې برابر پونډۍ په پونډۍ ودرېدل، هغه مهال لمونځ پاسېدی. او که چیرې د یوازې لمونځ کوي، هغه ښځه یوازې لمونځ کوي یا دی په جماعت باندې ولاړ وي او ښځه په جماعت کې نه وي، هلته جلا لمونځ کوي، که څه هم د ده سره پر څنګ برابره سي، مخکې سي، وروسته سي، لمونځ ته هیڅ نقصان نه رسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم اجمولی صاحب رازو د بل اوریدونکي په لور. السلام علیکم. جوړ وسي مهرباني خپل نوم راوښیاس او راته ووایه چې د کومه ځایه مو تماس نیولی دي. نوم دی سیف الله مهربانی خبرونه ته سره غلاس ستا پوښتنه سیف الله وروره واورېدل سول ان شاء الله اجمولی صاحب د همدې خبرونې له لارې تا ته جواب ووایي. محترم اجمولی صاحب زموږ ورور سیف الله د دامن ولسوالۍ څخه یې تماس نیولی و. د ده شرعي پوښتنه د زکات اړونده وه، هغه په دې ډول چې موږ خو زکات امامانو ته ورکوو او زموږ زکات موږ د مسجد امام ته ورکوو، د مسجد امامان زموږ سره په زکات باندې امامت کوي، نو دغه زموږ زکات څه ډول دی؟ زموږ د زکات ورکړه سی کیږي او که
یا؟ د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې امام ته زکات ورکول یا عشر ورکول په څو معنا دي. یو په دې معنا دي چې یو څوک و خپل امام ته د زکات پیسې ورکوي یا عشر ورکوي، د تنخواه پر ځای یې نه ورکوي، نه یې په دې وجه ورکوي چې ته موږ ته لمونځ راکوې، موږ تا ته عشر یا زکات درکوو. تا خو پروا نه کوي که امام مسکین وو، تر نورو حقداره دی چې امام ته یې ورکوې، او کم امام غني وو نو خو بیا ورته جایز نه دی. او که چیرې یو څوک خپل امام ته په دې وجه باندې چې د ده امام دی او د ته لمونځونه ورکوي، او که چیرې دی زکات ورنه کړي، هغه د ده امامت نه کوي، د امامت په عوض کې زکات یا عشر ورکوي، دا جایز نه دی. ډېر کتابو دا مسله راخستې ده چې د امامت په بدله کې زکات ورکول یا عشر ورکول جایز نه دی. مختلف کتابو بحر رائق جلد وهم صفحه 201 فتاوی هندیا جلد اول صفحه 100 شامی جلد اول صفحه 255 او حمدا ډول تاترخانیه جلد اول صفحه 208 دا ټول کتابو دا خبره را نقل کړی ده چې د عوض په مقابل کې چاته زکات ورکول عشر ورکول جائز نه دي. نو خو ښه دا ده چې خلک زکات و امامانو ته ورکوي او په بدله کې یې د دې څخه لمونځونه یا د امامت چارې غواړي. دا د خلکو کمزوري ده. د علماو نفقه دې ورکي، بدله دې ورکي، او که یې زکات ورکاوه نو هغه دې بیا جلا ورکي، او هغه دې د یو احسان یا د دا کار په بدله کې نه ورکوي. او که چیرې خلک وایي چې دا خو ټول ساراوي داسې دي چې امامان په زکاتو په عشر باندې امامت کوي، نو د دې دپاره بدیلې لارې شته. لارې ادا دي چې دغه خلک زکات راواخلي، په خپل کلي کې و مسکین ته ورکړي، هغه یې قبض کړي، بیا یې و ملا ته و خپل امام ته د میاشتانه زکات په ځای کې ورکړي، یا چې د خپل امام سره یو اندازه تنخواه معلومه کړي، مثلا 1000، 2000، 5000 دا دې پر ځان کښېږدي، په هغه خو د امام ګزاره کېږي یا نه کېږي. دا زکات بیا وروسته ورکوي، په هغه شرط یې نه ورکوي د امامت په شرط باندې. نو دا یې ښه طریقه ده. او که نه بله حیله ورته جوړه سوي او نه امام ته تنخواه ورکول کېږي، وچ کلک په عشر باندې امام وي، نو دغه زکات د دې خلکو صحیح نه دي. او زکات ایځای نه نیسي، عشر ایځای نه نیسي، ځان دې ځینې وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحسن الجزاء. محترم أجمولي صاحب رازو دبل أبيدون كي بلو. السلام عليكم.
السلام
خير وسي جول وسي مرباني خبل نمرا وسي أس أو دا كما زي متماس نولي دي محمد أكبر جانا مرباني وكي دا أجمولي صاحب صاحب خبل شريف پشتنا وكي مهرباني تا پښتني دوالي واوریدل سپین سره اجمولي صاحب د همدې لارې جواب درته وایي. تاسو د کامیابی په هینه محترم اجمولي صاحب زموږ ورور محمد اکبر وو د دامان ولسوالۍ څخه تماس نیولی وو. د ده دوې شرعي پښتني وی وایه دا وه چې زموږ په مسجد کې ویاله تېره سوې ده، او پر دې ویاله باندې موږ لږ کتار کښېنو او دستونه ورباندې تازه کوو. او بله لا دا چې د دې ویالې یا د کاریز په سر کې غسلخانه ده، او په دې غسلخانه کې خلک سهار غسلونه نه کوي، هغه د غسلخانې اوبه هم په دا ویاله کې تېرېږي. پر دغه ویاله باندې اودس کول څه حکم؟ او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول وه، ولکه چیرې د سهار په لمانځه کې امام پر اول رکات باندې کښېني، یعنی خطا وځي ولاړ نه سي، او بیا دوه کسه امام ته فتحه ورکړي، نو د دغو دوو کسو لمونځ څه ډول دی؟
دغه ورور دوې پوښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې یې باید ووایم چې دغه واله چې په مسجد کې تېره سوې ده او د غسلخانو اوبه ورته را ایله دي، او تاسو هم چې اودسونه ورباندې تازه کوئ د یوه اوبه ابل ته رسیږي، په دغسې واله باندې اودس تازه کول جائز دي، په دې شرط که د نجاست اثر ورپکښې پیدا سوی نه و، یعنې دا چې د دې اوبو رنګ بدل سوی نه و، یا یې خوند بدل سوی نه و، یا یې بوی بدل سوی نه و، اودس ورباندې جائز. که څه هم مردارې اوبه ور ایله سوي، د غسلخانو اوبه ور ایله سوي، نجاست پکښې واقع سوی وي. که چیرې په دغه اوبو کښې نجاست ولوېدی، رنګ یې بدل سو، یا یې خوند بدل سو، یا یې بوی بدل سو، نو بیا دغه اوبه نجسې دي او اودس باندې تازه کول جائز نه دي. فتح القدیر لیکي: والماء الجاری اذا وقعت فيه نجاسه جاد الوضوء منه اذا لم یرى لها اثر. لأنها لا تستقر مع جريان الماء، والأثر هو الرائحة أو الطعم أو اللون، والجاري ما لا يتكرر استعماله، وقيل ما يذهب بتبنه فتح القدير جلد أول صفحة يوصل وديش، كذا في جوهر النيرة جلد أول صفحة شبرسلويش، كذا في تبين الحقائق جلد أول صفحة دريوش. أو ددوهم يبشتني بجواب كي بايد وايم كتشيري إمام فالمعنزة كي سهوسي دي محتاج دي وديتاج مقتديان بتحور كتشيري یو کس پتح ور کړی وی هغه ضرورت پوره سوی وی، دوهم کس پتح ور کی او د د کلام دا بی ځای سو، کدا سی کلام وو چې د نیت ته پتح وو تعلیم ای نیتو، نو دا داس مثال لري لکه څوک چې چاته په لا اله الا الله جواب ور کی دا کس منصف سدیږي، دا دوهم کس او کدواړه هم زمانه و دیو هم پتح مقصد و دبل هم پتح مقصد و پا دی صورت کی بیا المنز دی ولا فاسد ندی او دوارو د ثواب عمل کردی دی د خپل امام د زورت د پروکول لپاره هم زمانه کار کردی دی او که یو مخ کی کردی و دادو هم آغینو بی ضرورت دی لکه بل كلام چويكي تاسه كم لري فتح القدير لك وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا استحسانا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى هذا أعم من كون الفتح بعد قراءة ما تجوز به صلاة أو قبله وقيل إن قرأ الإمام ما تجوز به تفسد لعدم الحاجة إليه والأصح الأول فتح القدير جلد هم صفحات وسوت سلور أتيا باب ما يفسد الصلاة وما يكره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم أجمولي صاحب رازو دبل أو ريدون كي پلو السلام عليكم ورحمة الله جوڑ وسی میرا بانی خپل نمبر او شیاس او د کم ځای متماس نیولې دي بله قدرت الله ورور استا پښتنه واورید رسول ان شاء الله جمولي صاحب د همدې خبرونې لاله ته تشریح جواب وای استاس د کامیابی په هیله محترم اجمولي صاحب زموږ ورور قدرت الله او د شری پښتنه په دې ډول و بل کچیر یو څوک دوی کور والا وی ولري یو مړوي او بل ژوندې وی بیا ورسته چې پر دوی باندې د خاوند مړینې ورسته میراث تقسیمیږي نو هغه اتمه د په وینا چې اندی ته ورکول کیږي دا دوی دواړو ده او که هر یوې ته جلا جلا اتمه برخه ورکول کیږي
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د یو سړي میرمن وفات سي دغه وفات سوې میرمن د ده په میراث کې حق نه لري یوه دا خبره دوهمه خبره دا که چیرې دوې میرمنې د چا پاتې سولې یا درې پاتې سوې یا څلور پاتې سوې که دغه سړی اولاد والا وو ټولې په دغه اتمه حصه کې سره شریکي او که اولاد والا نه وو ټوله په څلورمه حصه کې سره شریکي دا چې ته وایه د یوه خاوند دوې میرمنې دي یوه میرمن یې مړه ده یوه ژوندۍ ده کله چې دی وفات سو د هغه مړې میرمنه یې د دغه ژوندۍ سره په اتمه کې شریکه ده که نه ده شریکه یا نه ده شریکه هغه د ده تر مرګ مخکې وفات سوې ده هغه د په میراث کې حق نه لري بحر رائق لیکي وشرطه وهو حياة الوارث بعد موت المورث بعد موت المورث شرط د میراث وړلو دا دی چې وارث به تر مورث وروسته ژوندی وي او که چیرې تر متوفا مخکې دی وفات سوی نو بیا دی په میراث کې حق نه لري او بله خبره لا دا چې د میراث دپاره نکاح شرط وخت چې هغه بیبی ای وفات سوه نو د ده او د هغه تر مابین د نکاح تعلق ختم سو نور نو بیا د ده میرمن نه بلل کیږي او دا چې دی ژوندی دی هغه وفات سوې ده نو دا دی د هغې په مال کې میراث حق لري خو هغه یې نه لري والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاكم الله محترم اجمولي صاحب رازو د بل اوریدونکو په لور السلام علیکم ورحمت الله مهرباني خپل نوم را وښیئ او د کوم ځای د تماس نیولې دي
جماعت
ډیر ښه عبدالرزاق جان ورور، ستا پوښتنه واورېدل سول. انشاءالله حاجي مولوي صاحب د همدې خبرونې له لارې تا ته جواب ووایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم حاجي مولوي صاحب، زموږ ورور عبدالرزاق د پنجوایي ولسوالۍ څخه تماس نیولی و. د ده شری پوښتنه په دې اړوند وه، ول که چیرې څوک پر لاره روان وي، فرضاً د کندهار څخه هرات ته یا د هرات څخه کابل ته، یو ځای پر لارې جومات ولاړ وي، نو دا امام څوک نه پوهېږي چې دا امام به اوس مقتدی وي که به مقیم وي. هغه د لمانځه په جریان کې دي، نو اوس به موږ څه ډول نیت ورپسې کوو چې موږ خو دا نه پېژنو دا امام مقیم دی او که مقتدی.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم، که څوک پر لارې باندې روان وي، یو ځای جماعت ولاړ وي، او په هغه جماعت کې دي ګډون وکړي، فقط نیت ته فرضو دي وکړي، داسې دي ووایي چې نیت مې دي د زړه د اخلاص لمونځ کوم، فرض د دې ماپښین یا فرض د دې مازدیګر، تعدد د رکاتو دي نه یادی چې څلور رکاته یا دوه. نو بیا چې کله امام لمونځ خلاص کړي، نو که چیرې امام مسافر وو او دی هم مسافر وو، هغه دوه رکاته وکړل، دی دې هم دوه رکات باندې سلام وکړي. او که دی مقیم وو پات لمونځ دي پره کړي، امام مسافر وو، او که امام مقیم وو دی مسافر وو، څلور رکاته به بیا هم پره کړي. تاوای هندیه لیکي، ولا یشترط نیت عدد الرکعات، هندیه جلد اول صفحه شپږ شپېته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
جزاکم الله احسن الجزا. محترم حاجی مولوی صاحب، راځو د بل اوریدونکو په لور. بلې، السلام علیکم. جوړ وسې، مهرباني، خپل نوم راوښایست او د کوم ځای متماس نیولې دي؟ عبدالهادي وروره، مهرباني، خپل شری پوښتنه مو وکړي. عبدالهادي وروره، ستا پوښتنه واورېدل سول. انشاءالله حاجي مولوي صاحب د همدې خپرونې له لارې تا ته شرعي جواب ووایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم حاجي مولوي صاحب، زموږ ورور عبدالهادي و د ډنډ ولسوالۍ څخه تماس نیولی و. د ده پوښتنه د کفارې د روژو اړوند وه، ول که چیرې څوک د کفارې روژې نیسي، که دا روژې باید ټوله پرله پسې ونیسي او که په مابینس کې استراحت کولی شي، یعنی روژه او دوی ودرې پکښې کې خوړلی شي، په دې اړه د ده پوښتنه وه.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د روژې په کفاره کې تتابع شرط، یعنی پرله پسې به دوې میاشتې روژه نیسي، په منځ کې به یې نه خوري. که یې چیرې په منځ کې روژه وخوړل، د سره څه به حساب بیرته را شروع کوي. البته د ښځې لپاره که چیرې د حیض ناروغي راغلل، دا عذر دی. که یې د حیض په وجه باندې روژې قطع سولې، حساب د سره نه را شروع کیږي. او نفاس عذر نه دی، ځکه ښځې ته معلومیږي چې زما نفاس مریضي په دغه وخت کې راځي، داسې مهال به روژې نه شروع کوي. د حیض څخه چاره نسته، خو د نفاس څخه چاره سته. حاصل دا چې روژې به پرله پسې دوې میاشتې نیسي. بحر رائق لیکي، فالواجب العتق فان لم یجد فعلیه صیام الشهرین متتابع بعينه، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث الأعرابي المروي في الكتب الستة، بحر رائق، جلد أم، سبحاد وسوى التنبيه.
جزاكم الله أحسن الجزاء. محترم أجي مولي صاحب، رازو دبل أوريدون كبلور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنة شيء بخير كاري صاحب محترم.
جور وسي، مهرباني، خپل نوم راوښایست او د کومه ځایه متماس نیولی دي؟ دل سوز صاحب، مهرباني، خپل شری پښتنه مو د حاجی مولوی صاحب څخه وکړه. رحمت الله جان، ستا پوښتنه واورېدل سول. انشاءالله حاجي مولوي صاحب د همدې خپرونې له لارې تا ته جواب ووایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم حاجي مولوي صاحب، زموږ ورور رحمت الله دلسوز صاحب د دامان ولسوالۍ څخه تماس نیولی و. د دې شرعي پوښتنه، البته یو ځل دغه پوښتنه بل اورېدونکي هم کړې ده، نو نه پوهېږم ده به نه یې اورېدلې. د دې شرعي پوښتنه په دې ډول وه، ول ځینې خلک ټلیفونونه په جیب کې ګرځي، په دې ټلیفونونو کې عکسونه او فلمونه او غزلې وي او یا قرآن کریم پکښې کې وي، نو د دغو ټلیفونونو سره لمونځ کول حکم لري؟ او همدا ډول دغه ټلیفون چې قرآن عظیم شان پکښې کې وي، دغه ټلیفون د ځان سره تشناب ته وړل څه حکم لري؟
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې په موبایل کې کده چا عکسونه وی یا د موسیقي زلزلي وی دا خو جائز کار نه دی، عکس بد دی، تصویر بد دی، تصویر اخیستل حرام دی، صریح احادیث یې په اړه راغلي. موسیقي اورېدل حرام کار دی، په تلیفون کې ساتل حرام کار دی، په دې کې خو شک نشته. البته که چیرې په تلیفون کې عکسونه وي بند وي، لمانځه ته کوم نقصان نه رسي. او قرآن کریم په تلیفون کې ساتل جائز دی، او که څوک د تلیفون د مخه څخه تلاوت کوي الله هغه ثواب ورکوي. خو که چیرې دغه تلیفون ګل سي، بیا دا کس تشناب ته ولاړ سي، تاوان نه لري، ځکه دغه د تلیفون د الکتروني عکس چې معلومیږي او یا د قرآن کریم الفاظ چې معلومیږي، دا یوازې ځینې الکترونی ذرات یا کودونه دي، بنسي حقیقت یې له منځه ځي، نو بیا نه هغه عکسونه لمانځه ته تاوان کوي او نه د تلاوت د آیاتونو په وجود کې چې مړه سي د تلیفون ګل سي، نو بیا و تشناب ته تلل هم نقصان نه رسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دینی سوالونو او جوابونو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د همدې خبرونې له لارې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږو. تاسو پر لایزال څښتن سپارو. پاته ورځ مو په خیر.